د پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او ژوب ترمنځ د درازنده په نوم یو لري سیمه ده چې زموږ همکار برکوال میخیل ورغلی او د درازندې د وچې تسمیې د دې سیمې د ادبي جرګې او ولسی ادب په اړه ځینې معلومات راټول کړي دي او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د پښتونخوا ایالت لویدز لور ته تر ډیرای اسماعیل خان شار ورسته درابڼه او ورپسې درازند سیمه راځي. دا سیمه د ژوب شار ختیځ لور ته لکه سا غره سهیل لور ته پرته کوچنۍ سیمه ده. په دې سیمه کې که څه هم د ژوند اسانتیاوي ډېرې لږ دي او د دوی ژوند په ډیرای اسماعیل خان شار پورې تړلی دی، خو د علم ډیوه په کې څه ناڅه روښانه ده. د دې سیمې له یوه شاعر او څېړونکي اطلس خان شیرانی مې وپوښتل چې د درازندې د نامه ریښه په څه کې ده.
موږ هغه وطن ته یایو درازنده چې هغه پوره وار میدان وی په وجود کې هم زمرد د سر د پاس تل ته د درازنده ویای او لویازه د درازنده درازنده نه ده. حالت له پرواړې سره یو لوی وار وطن د شکل سړی پرورځي د هم درازنده بولی او دا شي نور ځایو نام ته شغه ته مر درازنده دا یو واجه ده. د بونو واجه ده چې په دې درازنده سي کوم ده. په خوا زمانه په دې کې درې مشهور درازنده وی خلک به دل لری لری به د غره وړه غنم او دوزار هغه به په انل نو د هغه د پاره هم دا دروز راندو لزم دروز راندو زخمانه درا زنده لزم خو ډیر چې کم زړی منی د لسانیاتو په دغه کې دا زدا غنم چې دا هوار میدان لواجه ده. نن
په درازنده کې د کیسا غره د بجرګه په نامه ټولنه له 1902 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي چې اوس یې لسګونه غړي پیدا کړي دي او په میاشت کې یو ځل سره راټولېږي، ادبي غونډې او مشاعرې کوي. د دې ټولنې یو فعال ځوان شاعر احساس شیرانی راته وایي چې په غونډو کې نوي ځوانان ډیر دي او لاله ادبي نقد او کره کتنې سره روږد نه دي. خو دا هم لویه خبره ده چې د ادب د ودې لپاره سره راټولېږي.
لکه څنګه سې نورې ټولنې کار کوي داسې دلته زموږ هم یوه جرګه ده سی نامه د کیسه غره د بی جرګه ده. په دې کې له موږ سره تقریبا تر 500 پورې ټول داسې رسړي 25 پښتانه کې دا کوي کار مستقیل دغه له موږ سره میاشت پر میاشت حاضری کوي. ژوب له موږ ځاله لري او ډیر اسماعیل خان اسرات زموږ په علاقې باندې ډیر دي. په دې لحاظ موږ دا یو چې له موږ سره داسې لیکوالان سي اغل یا خو په خپل شو نه دی ولیاړ. موږ دا وایو سي ک تنقید موږ پیش کو، تنقید په یو غزل باندې کو، دا لیکوالان به سما په خیال ټیم له موږ سره دوري نه کیدل ځکه چې دوی اول شروعات دي. خو زموږ سي کم لیکوالان دي هغه په خپلم کتابونه ګوري. موږ یو مجموعه چاپ ده د سانګې په نامه دا کې د ټولو لیکوالانو پیژندګلن هم سبا دی کشي او ورسره د غیس تر سانګ د دوی غزلې دي درې درې سلور سلور.
درازند سیمه پولیسي یا فولکلوري ادبیاتو کې هم غنی ده. اطلس خان شیرانی وایي د سیمه فولکلوري زیرمه د نوې شارې ژوند لا غیزو سره ورکیږي، خو دوی تر خپل واسه ور باندې څناڅه کار کړی دی.
په شفاهي ادب کې کاغه ټپه ده کاغه مرور ته ډیو وایو خلګي کا کړی بولی دا ډیو د پاسل کې ډیو ډیو د خازي حال د نه را معلومات مطلب ته خو بدلی وای خو پته نه لګر په نظر نه راځي. ډیو ډیو د خازي حال د نه را معلومات دا بقاعده او په دار یو څو نور دي چې هغه کې د ډیو بقاعده یعنی د صنف په دې نوم نومیاتې کړه دي صدا ده دا غاړه نه ده. دا ډیو د دې وطن ډیر زبردست زیر ملري په دې باندې ملګری لګیا دي تر اوسه پر موږ کتابي شکل نه ور خو ډیر څم راځم کړی دی.
که څه هم درازنده یو کلیواله سیمه ده او شاعرانی د پښتو ژبې د نورو سیمو له شاعرانو او د هغوی له ادبي حالو ځلو او له روان شعري بهیره په ګوښه کې دي، خو بیا یې هم د شاعرانو شعري استعدادونه دا زیری راکوي چې که یې ادبي حالې ځلې همداسې روانې وي نو ښه شاعران به پکې پیدا سي. د ځوان شاعر احساس شیرانی غزل راته همدا احساس راکوي.
زما په مټو جوړ دی، زما په وینو رنگ دی، ستاسو په خار کښې کنه خکولی محل بدرنگ دی، دی می تیارک شی ساتی ز پرانا پسیزم، بس پا دی تور تیارا او پرانا مو جنگ دی، چی چرت خان دی کلا پا مخی دورنگ شی، جانان می خکولی گلاب، جانان می تور لونگ دی، ستا با اوم نشی نصیب دا خوشالی وقتونا، دا یوی کن دی ناوی دا بنگرو تور و شرنگ دی، زک زما خوشیجی زک می زرک شی زای کدی، یو دا احساس کلام دی بل در باب ترنگ دی.
د جنگ او سولې او د مینې او کرکې ترمنځ ځپلې ولسونو ملا هم د خوشاله او سوکاله ژوندانه پر لور د سفر په لاره کې خنډونه ویني. یو بل ځوان شاعر شاهنواز ارمان په خپل ارماني شعر کې راته د ژوند د همداسې یو ارمان یادونه کوي.
مینه ګټه که تاوان نه پویګم پزان دا جهان خایسته پمینا کپ مینا باندې وران مینا شد پ جهان کتاوان دی کتاوان مارمان ته جواب راکړی يم د مینې په ارمان
لشارونو لري او لیلم به برخې سیمه عموما ډېرې په تیاره کې وي او ستونزې ډېرې وي د درازندې د شاعرانو په شعرونو کې طبقاتي رنګ هم لیدل کېږي اطلس خان شعرانی په خپل شعر کې د خپلې ټولنې د بېوزلۍ او بډایه طبقې انځور وړاندې کوي
عجیبه غوندې قانون د استاد کلی دلته خلک ودانان په غوښو ولي که پیسې لري خیرات دی هم د نوم د باول خان دی که غریب یې خیرات نسته هم د نوم دی د باولي عجیبا غوندې قانون د استاد کلی
ځینې دودونه که هر څومره هم د خلکو د ژوند لپاره ناستور وي خو خلک ورباندې ویاړ کوي او نه یې پرېږدي د درازندې شاعران خپلو دغو ناوړو دودونو ته هم کتنه کوي او پټه خوله ورته ناست نه دي شاعر ایل اجمیر په خپل یوه نظم کې پر خپلو دغه ډول ټولنیزو ناخوالو نقد کوي
د داسې کلي نه په کډه وړمه کور سی پکښې جال وي غوړېدلې د پیغور بدی دی ډېرې پکښې زیاتې مالونه ځکې نه دی پاتې زړه مې ډک سوی صبر نه کوم نور د پلار رواج ژوندی کوونه لونه د بل اړې کوونه دا جهالت زنه منم در سره ورور شزه د پلار پر کور زړه کړو نه یې پرېږدو او نه یې زګه کړو ته دې رواج نه به مو کله زړه سي تور ماشومې نجونې ور واده کړي ولور د تبې پر تازه کړي میاژې او زې جوړې کړې لور او خور ته داسې کلی نه په کډه وړمه کور
د کیسه غره په لمن کې د پروتو شیرانیو یا مراڼیو پښتنو ژبه لا ډېره سوچه او لرغونې ده چې علامه عبدالحیا حبیبي هم یو وخت د دې سیمې تر سفر وروسته د تېرې شلمې میلادي پیړۍ په 50مو کلونو کې د کوټې پښتو مجلې ته په لېږلې یوه لیک کې یادونه کړې وه اړتیا دا ده چې د دې سیمې لیکوال پر خپلو کلیو وګرځي او خپل لرغونې تورې راټول کړي او د خپلې ژبې لغات له ورکېدو وژغوري
استاد عبدالله خدمتگار بختانی و اتیا کلن دی خو تر اوسه پورې لا په تحقیق او تالیف بوخت دی په دې وروستیو کې د پښتانه شورا شپږم ټوک چې دوی تالیف کړی دی د لوی کچې په 400 مخونو کې لا چاپ راووت او وم ټوکې هم علوم اکاډمي ته سپارلی چې چاپ یې کړي له استاد بختانی خدمتگار سره د پښتانه شورا د وروستي چاپ شوي ټوک د ادبي تذکرو د اهمیت او د پښتانه شورا د لوی تذکرې د تاریخچې په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوم استاد بختانه خدمتگار د پښتانه شورا شپږم ټوک چاپ سوی دی او لیکوالی تاسی است د شپږم ټوک د خصوصیاتو پیسې کې اوسه خبرې وکړي د پښتانه شورا
دا خو د پخوانو شاعرانو یو تذکره ده پخوانی نه مطلب دا چې د وفات شویو شاعرانو او په دې کې که یو سړی زر کاله یا سل کاله مخکې وفات وي هم په دې لار کې راتلی شي او که نن یا پرون وفات شوی
استاد نو په پښتانه شورا کې خو ځینې کسان پخوا معرفي سوي وو او ځینې به هم نه یې معرفي سوي نو د تاسو د معیار څه و د انتخاب
زما معیار دا و چې البته چې پخوا نه و معرفي شوي اول یو معیار دا و او بل چې زما وسه رسېدلی په کومه منبع کې د هغه په باره کې ما ته معلومات لاسته راغلي هغه مې لیکلی
چې خپله تاسې یو څوک پېژندلي هغو ته مو هم توجه کړې ده او که نه صرف په منابعو پسې ګرځېدلی یاست
دواړو ته هغه چې زما د ژوندانه نه تر مخه وفات شوي ما نه دي لیدلي نو ضرور د هغو په باره کې منابعو ته مې توجه کړې ده او هغه کوم چا سره چې زما ملاقات شوی ناسته پاسته شوی ده هغه هم او البته په لنډو الفاظو هغه زما د لیدنې کتنې یا اورېدنې یا د هغه شخص په باره کې نظر او معلومات دواړه
استاد بختانه دغه پخوانۍ تذکرې خو یو د شاعر ژوند ته توجه کوي بل په یو ډول سره د کره کتنې منابع هم دي کغه د څو پیړۍ په خوا تذکرې په نظر کې وساتو. یو څه د شاعر د شعر پیسه کې هم وایي، البته پخوا خو داسې د مبالغو سبک هم ډېر و، کله کله به ډېره مبالغه کې کوله. څنګه تاسو وایست چې د شاعرۍ او د هنر پیسه کې مو خبرې کړې دي، دوی یعنی یو د کره کتنې یو انداز مو لرلی دی؟
د کره کتنې کار بیل کار ده، د شاعر د پیژندنې کار بیل کار ده. که په ډیرو لنډو موجزو الفاظو باندې یو څه ولیکل شي فرق نه کوي، او که سړی قلم پسې راواخلي د شاعر د ژوند په باره کې خبرې ډېرې وي هغه پرېږدي، او هغه پسې ځي کره کتنې پسې هغه خو بیل کار.
د دوی د اشعارو پیسه کې چې مو خبرې کړې دي، یعنی د دوی آثار مو معرفي کړي دي، منظور مو دا دی؟
بله، هو د دوی آثار مو معرفي کړي، منظوم آثار که هغه چاپي دي که خطي، او زه پې خبرو یم او خبر شوی یم یا کتلی مې وي، او همدارنګه د ولسي شاعرانو چې د هغوی شعرونه بیا د سندرغاړو سره وي، حتی د هغه سندرغاړو چې د چا ډېر شعرونه ورسره وو د هغوی نمونه هم پکې راغلي چې د ده شعرونه پلاني سره یا بسانی سره ما اوریدلي.
استاد، دا کتاب له اول مخه نه شروع کیږي، د اول مخ په ځای لیکلي دي 1601 او وروستی مخ هم 2001 دی، نو په دې حساب باندې 400 مخه کتاب دی. خو دا څنګه ده د مخونو شمیره څنګه ده؟
د مخونو شمیره خو داسې ده چې دا اوله شمیره د اول ټوک نه شروع شوې ده، د اول ټوک چې پای ته رسېدلی بیا هر پاره شمیره چې هغه پای ته رسېدلی وه ورپسې شمیره بیا د دوهم ټوک راغلی. دا دغسې عنعنه د اول نه دغسې راغلې ده په دې لړۍ کې، چې دا افاده کوي چې دا ټول په حقیقت کې یو کتاب ده یا یادی او کتاب برخی دی.
دی کتاب اول ټوک څوک شروع سو ده دی نور ټوکونو پیسه کم که سو ویست؟
دی کتاب اول ټوک په 1960 کال، کله چې استاد عبدالحی حبیبی د پښتو ټولنې رئیس و، دا اول ټوک هغه ترتیب کړی و او چاپ هم د هغه د ریاست الته ریاست نه و مدیریت عمومي و د پښتو ټولنې لخوا چاپ شو په 1960 کال کې، او دغه ځای نه دا لړۍ شروع شوه. په بل کال دوهم ټوک بیا استاد صدیق الله رښتین لیکلی او ترتیب کړی و، هغه بیا په بل کال کې په دوم کال کې بیا چاپ شو. بیا نو په هغه مواد چې پښتو ټولنې سره موجود و په هغه وخت کې تقریبا ټول په همدې دوه کتابونو کې ځای شو، مګر پلټنه روانه وه هم د لیکوالو لخوا هم د پښتو ټولنې لخوا. بیا درېیم ټوکې په 1960 کال کې هغه ته چاپ ته وړاندې شو. هغه کتاب لا چاپ نه و چې د افغانستان دولتي مطبعې اور واغست، او د هغه کتاب ټول چاپ شوي نسخې لولاپا شوې پکې. د درېیم ټوک هو یو درې یا څلور د استاد الفت د لیکنې له مخه، چې درې یا څلور ټوکه داسې استیل شوي و د چا په زحمت او فداکارۍ. بیا هغه باندې له سره یو څه نواقص او نیمګړتیاوې هم پکې وې. بیا هغه کتاب استاد عبدالشکر رشاد ته سپارل شوی و د پښتو ټولنې لخوا، چې رشاد صاحب په هغه وخت کې د پښتو ټولنې د رئیس مرستیال هم و، هغه ورباندې کار کړی و، څه زیاته څه کمی څه اصلاح څه تعدیل پکې راوستی و، څه نوي شاعران م ورته زیات کړي و. نو بیا هغه په 1972 کال کې چاپ شو.
دغه مؤلف او راټولونکی نو استاد رشاد دی؟
دغه مؤلف او راټولونکی هلته لیکلی و چې د پښتو ټولنې د ادبیاتو څانګه، چې د ادبیاتو د څانګې مشر محمد حسن ضمیر صافی و، او هلته نور غړي اوازه هم
مشترک کارونه
مشترک کارو مگر هغه مشترک کار چې اوسو د سوځېدو نه وروسته کومه نسخه چې پاتې وه استاد رشاد ته چې وسپارل شو، نو د داسې په یو انتقادي نظر نوي معلومات یې پکې اضافه کړه، یو څه چې غلط ورته معلومېده هغه به یې کم کړي وي، او نوي شاعران یې مرزیات کړه، د یو چا چې شعر نه و شعر یې ورسره ځای کړی، خو دغسې یو کار یې کړی و چې تقریبا سړی د یو تالیف قدرت زحمت استلایو